یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دا غرمنۍ خپرونه یو سات دوام کوي. السلام علیکم. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلي هیلمن دی د واشنگټن او طالبانو ترمنځ به موافقه په څو ورځو او یا هم اونیو کې لاسلیک سي. نن چهارشنبه ده، د سلواغې دلوي دویشتمه د فبروري دولسمه. په پیل کې له فریبا ظاهر نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره چکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو افغان ولسمشر ته ویلي چې طالبانو د تاوتریخوالي د زیات او مداومه کمښت وړاندیز کړی دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي نن له غرمې وروسته به یوازې په مرکز کې هغه رایې له سره وشمیرل سي چې د ځانګړي تفتیش پریکړه شوې او د چین د روغتیا ملي کمیسیون تایید کړی چې د کورونا وایرس له امله د وژل شویو کسانو شمیر تر 1100 اوښتی دی. د خبرونو تفصیل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو افغان ولسمشر ته ویلي چې طالبانو د تاوتریخوالي د زیات او مداومه کمښت وړاندیز کړی. پامپیو پرون ماښام افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله له دې پرمختګ خبر کړ. افغان ولسمشر اشرف غنی بیګا پر خپل ټویټر لیکلی چې دا د هر کلی وړ پرمختګ دی او خوښ یم چې د سولې په اړه زموږ اصولي دریځ د ثمر ورکولو په حال کې دی. زموږ اساسي هدف د بې معنا وینې تویونې ختمول دی. پام دیال کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلي چې هیلمندی د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه به په راتلونکو ورځو او اونیو کې لاسلیک سي. د دې جزئیات په همدې پروګرام کې اوریدل شي. د سولې ولسی حرکت کاروانونو په زابل او کندوز ولایتونو کې د سولې په ملاتړ لاریون وکړ. د دغه حرکت په خبره په دغه ولایتونو کې دوی له دینی عالمانو، فعالانو او مخورو سره هم د اوربند پر موضوع خبرې وکړې. د سولې ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست پرون ازادي رادیو ته ویل چې دوی د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې ولسی غونډه درلوده.
ټول عالمانو د جګړې پر شکل اړخونه باندې ژغ وکړ چې دا حلار نه ده چې افغانان سره وژنې، حلار دا ده چې افغانان سره کښینی او نور دغه وروروژنه پای ته ورسیږي.
د سولې ولسی حرکت بل کاروان د کندوز په شیرخان بندر او امام صاحب ولسوالیو کې د دایمي اوربند په ملاتړ لاریون وکړ. دغه حرکت هرات فرا نیمروز، هلمند، کندهار، روزګان، زابل، بلخ، سمنګان، بغلان او کندوز ته خپل سفر د دسمبر پر لسمه پیل کړ. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي نن له غرمې وروسته به یوازې په مرکز کې هغه رایې له سره وشمیرل سي چې د ځانګړي تفتیش پریکړه شوې. د دغه کمیسیون یو ویان میرزا محمد حق پرست ازادي راډیو ته وویل
دغه تر ډېره بریده پورې د فیصلې په مرکزي دفتر پورې اړوند دي، اما کېدای شي چې موږ په یو وشت ولایتونو کې تقریبا چې تر اوسه تر ډېره بریده دا مشخص نه دی، موږ تفتیش به شماري تر سره کو. خو عملا په مرکزی دفتر کې بنن دا ویژه تفتیش پیل سي او په ولایتونو کې تر ډېره بریده پورې دا پروسه نه غځیږي. پر راتلونکو ورځو کېدای شي ولایتونو کې هم پیل سي.
شغلی حق پرستویل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په تمه دی چې له یوې غونډې وروسته دا چاره پیل کړي. د دې کمیسیون چارواکو پرون سه شنبه ویلي و چې د دې لړۍ د پای لپاره د ټولو نمایندانو څخه غوښتنه شوې چې خپل څارونکي کمیسیون ته واستوي. د شکایتونو کمیسیون له یوې نیمې میاشتې وروسته د رواني اونۍ د دوشنبه پر ورځ د 300,000 جنجالي رایو په اړه خپله وروستۍ پریکړه په رسمي ډول د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره شریکه کړه. زموږ غلازه د راډیو اوري. د چین د روغتیا ملي کمیسیون تایید کړی چې د کورونا وایرس له امله د وژل شویو کسانو شمیر 1,113 تنو ته رسیدلی دی. دغه کمیسیون ویلي چې دا شمیرې تر پرون ناوخته ثبت شوي. په دې وژونکي ناروغۍ د اخته کسانو شمیر هم 4,463 تنه ښودل شوی. اخوا د روغتیا د نړیوال سازمان WHO مشر تیدروس ادهانوم پرون د سویس په جنیوا کې وویل چې د نړۍ هیوادونه باید د یاد وایرس له امله د رامنځته شوي لوی ګواښ په وړاندې یو ځای کار وکړي. هغه وویل ویروسونه تر تورسی عمل زیات قوي عواقب لري. کورونا وایرس اول ځل 3 دسمبر د چین په ووهان ښار کې پیدا شو چې په چټکۍ نه یوازې د چین نورو ښارونو بلکې د نړۍ لسکونو هیوادونو ته هم وغځید. د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشری ټاکنو لپاره د دیموکراتانو ګوند د نن انتخابات پرون په نیو همشایر کې وسول. برني ساندرز تر خپل ټولو سیالانو مخکې بلل سوی دی. د رایو د 15% شمیرنې سره د ورمن ایالت سناتور برني ساندرز په 16% رایو مخکښ دی. پیټ بوتچج 23% رای ګټلی دی. د امریکا مخکنی مرستیال ولسمشر جو بایدن په 15 مقام کې راغلی. د دیموکراتانو لومړی دور ګوند د نن انتخابات په ایوا ایالت کې وسول چیرې چې پیټ بوتچج تر برني ساندرز لږ مخکې و. تمه ده د فبروري په 22 د انتخابات په نوادا ایالت کې هم وسی. او د آذربایجان پولیسو تر شلو زیات سیاسي مخالفان او خپلوا کاندیدان نیولې دي. نیول سوي کسانو د آذربایجان د وروستیو پارلماني ټاکنو پر نتیجو چې نړیوالو څارونکو هم ور باندې انتقادونه کړي اعتراض درلود. اعتراض کوونکو پرون د آذربایجان د ټاکنو مرکزی کمیسیون د دفتر مخ ته پرله توهلې و چې د بلوازت پولیسو ټول برخوال ونیول او بسونو ته واچول. د کورنۍ چارو وزارت ویان احسان زاهدوف ویلي د غیر قانوني عمل او برخوالو قانون نه رعایت کړي. د ټاکنو مرکزی کمیسیون په حوالہ واکمن ګوند نوی آذربایجان د ولسی جرګې په 125 څوکیو کې او یا څوکۍ ګټلې دي. نورې څوکۍ وړو ګوندونو او هغو خپلواکو کاندیدانو ته رسیدلې چې ولسمشر الهام علي یفته وفادار دي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. په پاکستان کې د غرمې 12 بجې او 5 دقیقې دي. د دې خبرونه په اوروپورونو کې اوري چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلي هیله مند دی د واشنگتن او طالبانو ترمنځ موافقه به په راتلونکو څو ورځو یا هم اونیو کې لاسلیک شي. بلخو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي نن تر غرمې وروسته به یوازې په مرکز کې هغه رایې له سره وشمرل شي چې د ځانګړي تفتیش پرې کړی شوی.
کیدای شي چې موږ په یوه شت ولایتونو کې تقریبا چې تر اوسه تر ډېر برید د مشخص نه دی موږ تفتیش به شماري تر سره کوو.
په خوست کې قومي مشران ګیله لري چې په نوې پرختی بودیجه کې د دوی ولسوالیو ته پام نه دی سوی.
موږ وختنه کو کچیر کې دغه سی ورشو موږ بولوی لوی لاریونو بیا همزو خپل حق به وړو.
په بهرنی موضوعاتو کې ورچې په چین کې د کورونا وایرس لکبله د مور شمیر نور هم زیات شوی. یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې ونوي نور کسان مرسیوي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د ظاهرو کاروان اونیز پروګرام خبريږي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلي هیله مند دی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه به په راتلونکو ورځو یا هم اونیو کې لاسلیک شي. رابرت اوبراین ویلي چې دای په محتاطانه ډول خوشبین دی خو په خبره چې له افغانستان څخه به امریکایي ځواکونه ژر ونه وځي. تر دې وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ یادونه کړې ده. اسد الله لودین دا موضوع تعقیب کړی په استودیو کې را سره دی. لودین صاحب نور جزئیات څه دي؟
مننه صالح صاحب. سلام تاسو اوریدونکو ته. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار ویلي طالبان د تاوتریخوالي د کمښت هوکړې ته نږدې شوي. د طالب او امریکایي مرکچانو له خبرو یوې باخبره سرچینې هم ویلي چې د هوکړې له مخې به طالبان او امریکا د وو ورځو لپاره یو پر بل بریدونه نه کوي او په ټوله کې به پوځي عملیات دروي. د اتلانتیک شورا په قربتو په یو غونډه کې چې په واشنگتن کې جوړه شوې و د ډونالد ټرمپ د ملي امنیت سلاکار رابرت اوبراین ویلي زه فکر کوم چې موږ له طالبانو سره خبرو کې ښه پرمختګ کړی. په ورته خبره د امریکا د بهرنی چار وزیر مایک پامپیو هم له دې مخکې کړې و. دې به خبر سرچینو ویلي چې طالبان او امریکا د تاوتریخوالي د کمښت هوکړه وکړي بیا نو د دوی په باور تمه کېږي چې تر لاسو ورځو پورې به هغه موافقه لاسلیک شي چې له کلونو راهیسې د طالبانو او امریکا ترمنځ پرې خبرې روانې دي. د سرچینې په باور د موافقې د لاسلیک په اړه بحثونو کې به بې پرې افغانان هم برخه اخلي او هغه افغانان به هم پکې وي چې دولتي چارواکي دي خو د دوی په باور د دولت استازیتوب به په خبرو کې نه کوي. اوبراین یو ځل بیا د ډونالد ټرمپ خبره غبرګه کړې چې ویلي دي د سولې لپاره باید او تریخوالی کې کمښت راشي او د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره باید معنادار بین الافغاني خبرې پیل شي. اوبران ویل ک دواړه دا خبرې یعنی تاریخوالې کم شي او بین الافغاني خبرې پیل شي نو دای هلمندې چې راتلونکو څو ورځو یا اونیو کې به خ خبرونه پلاروي. اوبران دا هم ویل اوس د دې وخت را رسیدلې چې امریکایي ځواکونه چې د پټکو افغانستان کې د افغانانو لپاره ډېر قرباني ورکړي خپل هیواد ته بیرته ستان شي. خو د ویل چې دغه ستنیدل به د ځواکونو په شرایطو پورې تړلې وي چې یو شهر د پټکو د افغان د امریکا د ملګرو خوندیتوب دی چې ما د افغان حکومت او متحدینو خوندیتوب دی او بل شرط دا دی د اوبراین په خبره چې دا ډاډ باید رامنځته شي چې افغانستان بیا د ترهګرو په پټنځای یا امنځای نه بدلیږي.
ډېر مننه له اسد الله الدین څخه مو اوریدل چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي هیله مند دی د واشنگټن او طالبانو ترمنځ به موافقه پر راتلونکو ورځو یا هم اونیو کې لاسلیک شي. که څه هم په وروستیو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د په ټپه درېدلي حالت راپورونه ورکول کېدل، خو په دې وروستیو ورځو کې یو بیا د سولې په اړه خوشبیني زیاته سوې ده. جمهوري ریاست ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې د پام وړ پرمختګ خبره کړې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ورته ټلیفون کړی او له طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې د پام وړ پرمختګ یادونه تیر ماښام ورته کړې ده. پامپیو پرون وخت هم افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او هم اجرائیه رئیس عبدالله سره جلا ټلیفوني خبرې کړې دي. په کابل کې د سیاسي مسایلو تحلیلګر محمد شفیق امین را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. امین صاحب، خبرونه تر شرغ لا څومره باور کولای سو چې واقعا به د سولې موافقه په څو ورځو یا هم ممکن اونۍ یو کې لاسلیک کیږي؟
اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلی. ګوره، زه فکر کوم چې دغه کوم پرمختګ چې شوی دی یو مشروط پرمختګ دی، بعض مسایلو پورې تړلی دی. که چیرته وي چې طالب لوری په خپلو ځینې ژمنو باندې عمل وکړلی شي، زه فکر کوم چې یو لاره به هواره شي د توافقنامې د امضا لپاره. اما دوی په یو ازمایښتي پړاو کې واقع کیږي، یعنی طالب لوری که چیرته وکولی شي دوی ونه کولی شي چې په خپلو ژمنو عمل وکړي، زه فکر کوم چې په هغه صورت کې به ډېره امیدواري د توافق د لاسلیک لپاره نه وي پاتې.
بله شفیق صاحب، دغه خبره ما هم کوله چې طالبان چې په څو ډلو سره ویشل شوي دي، څومره به هغه ضمانتونه دوی پوره کولی شي چې له دوی څخه غوښتنه کیږي؟ مثلا له تروریزم سره اړیکې پرې کول، د افغانستان له خاورې څخه پر نورو د تروریستي بریدونو دپاره د استفادې نه کېدل او داسې نور مسایل، یعنې طالبان به وکولی شي دغه تضمینونه ورکړي؟
دی ته په کتو چې طالبانو په تیر کې هم یو ځل افغان حکومت سره اوربند کړی و، په هغې اوربند کې طالبانو ثابته کړې وه چې خپلو ژمنو باندې ودرېدای شي. اما په اوس مهال کې دغه اندېښنې پر ځای دي. په مجموع کې افغان حکومت، افغاني ټولنه او نړیواله ټولنه هم دغه اندېښنه لري. زه فکر کوم په همدې خاطر باندې دغه پرمختګ داسې سازماندهي شوی دی چې طالب لوری په یو ازمایښتي پړاو کې واقع کې تر څو هغوی وازمویل شي چې کولی شي په خپلو ژمنو باندې عمل وکړي او که نه شي کولی. او زما په باور دغه ازمایښتي پړاو یو ټاکونکی رول لري د راتلونکو پرمختګونو لپاره.
بله، له یوې خوا په قطر کې د طالبانو او د امریکا د هیات ترمنځ د سولې مذاکرې روانې وي، له بلې خوا په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو حملې روانې وي چې پر افغان او بهرنیو ځواکونو او ملکیانو یې حملې کولې. خو په دې وروستیو ورځو کې ځینې حملې په افغانستان کې سوي چې چای مسؤلیت نه دی اخیستی، یعنې دا څه څرګندوي؟
د افغانستان د سولې دښمنان ډیر دي، یعنی یوازې هغه د جګړې اړخونه چې مستقیما یو بل سره په جګړه کې ښکېل دي هغه خو روښانه دي. خو داسې پټې ډلې ټپلې هم شته دي چې هغوی د سولې نه هم اندېښنه لري. زه فکر کوم چې د سولې د روانو مذاکراتو له پرمختګونو سره سره دغه پړاوونه ډېر حساس دي، او که چیرته وي چې دغه سې پېښې وشي کېدای شي بې باوري رامنځته کړي او هغه ژمنې د جګړې لوري دې رابطه به ډېرې پوښتنې راولاړي کړي. خو زه فکر کوم چې په هغه میکانیزم کې چې د هغې په اساس باندې پرمختګ رامنځته کېږي، مشخصا د امریکانو او د طالبانو ترمنځ، باید دغه اندېښنو ته پام وشي او تر ډېره بریده که داسې هڅې کېږي چې دغه پرمختګونه سبوتاش کېږي، بعد هغه په دقیق ډول وڅارل شي چې کوم لوری دغه صحت کوي.
ډیر مننه په کابل کې د سیاسي مسایلو تحلیلګر محمد شفیق امین و چې د امریکایي چارواکو د ورستیو سرګندونو په اړه را سره خبرې کولې. د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلي هیله مند دی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه به په راتلونکو ورځو یا اونیو کې لاسلیک شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او اوس ملنه جې سپینې د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي وایي په تیرو دو کلونو کې له باختر گنجینی له 1.5 میلیون ډالرو زیات عاید ترلاسه شوی. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان صابر مومن نن ازادي راډیو ته وویل دغه عاید په چین کې د باختر گنجینی له نندارې څخه ترلاسه شوی دی.
در موزیم های مختلف در شهرهای مختلف چین به نمایش گذاشته شده و همین حال
د نوموړي په خبره باختر گنجینه تر اوسه په 28 موزیمونو کې ننداري ته وړاندې شوې چې له درکه میلیونونه ډالر عاید ترلاسه شوی. د باختر گنجینې تاریخي لرغونتوب یوناني دورې پورې رسیږي. د خوست ولایت یو شمیر ځوانانو یو نوی پروګرام پیل کړی چې لمخې به یې ځوانان نیالګي په بیلابیلو دولتي بنسټونو باندې ویشي چې دا به د بزګرانو له اقتصاد سره د پام وړ مرسته وکړي. په دې پروګرام کې به د بادامو 200 باغونه جوړ شي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروګرام پر بنسټ به د سمر لرونکو ونو په پیل سره به 3.2 میلیارد افغانۍ خالص عاید د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د خوست ولایت د ځوانانو له دې طرحې هرکلی کړی. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ شل پوله، یو روپۍ یورو 40 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاونډ 99 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 15 شپېته پوله، زر هندي روپۍ 1090 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 490 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د سولې په خبرو اترو کې د تاوتریخوالي تلپاتې کموالی د اوربند اوینې تویدنې د بندېدو په معنا نه. د ولسمشر یو ویان د ازادي راډیو ته ویلي چې افغان حکومت هم په افغانستان کې د جګړې او وژنو د بندېدو غوښتونکي دي. تفصیل له نسیم شفق نه اوري.
د سلام پوړاندې کول سره د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبرو اترو کې ورستۍ پرمختګ ولسمشري مانۍ ته ولسمشری مانی د تاوتریخوالی تلپاتې کموالی او د اوربند ټینګښت هیله مند کړی دی. ولسمشری مانی وایي چې د تاوتریخوالی د تلپاتې کموالی پایله اوربند او په افغانستان کې د جګړې او وینتویدنې د بندېدو په مفهوم دی. د ولسمشر مرستیال ویان لطیف محمود نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
به این معنا که پایان جنگ، پایان خونریزی با یک
دای وی د دا جګړې او وینتویدنې د پای په معنا ده. دغه راز د افغانانو ترمنځ مخامخ خبرو ته فضا برابرول دي. زمونږ دریز د جګړې پای او د تاوتریخوالي کمیدل دي چې پایله هماغه اوربند او مخامخ خبرې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو تیر ماښام له ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره د سولې په خبرو اترو کې د پرمختګونو په اړه په ټلیفون خبرې وکړې. ولسمشر غنی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې ښاغلی پمپیو د طالبانو له خوا د تاوتریخوالي د تلپاتې او پاموړ کموالي د وړاندیز خبره کړې او دا د ښاغلی غنی په خبره د هرکلی وړ پرمختګ دی. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له هغه سره په ټلیفوني تماس کې هیله ښودلې چې د تاوتریخوالي کموالی او شوي پرمختګونه د سولې د داسې هوکړې د لاسلیک سبب وګرځي چې بین الافغاني خبرو او دایمي سولې ته زمینه برابره کړي. په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم ازادي راډیو ته په یو وسول شوی پیغام کې تایید کړی چې د سولې په خبرو کې پرمختګ شوی خو هغه په دې حق له ډیر جزئیات ورنکړل. په همدې حال کې سیاسي څېړونکی سید ساق ګیلانی وایي چې امریکا او طالبان د سولې د هوکړې لاسلیک کولو ته ډیر نږدې شوي دي.
کوم ټلیفوني ملاقات چې د وزیر خارجه د ښاغلی اشرف غنی او ښاغلی ډاکټر عبدالله سره شوی دا د دې معنا ورکوي چې اوس دوی ډیر سره نږدې شوي او دا کاغذ امضا کیږي او بل اخره دا به یو خز دی راي د افغانستان خلکو د پاره وی چې بین الافغانی مذاکرات وشي او موږ یو سرپاسری صلح شاهدان ووسیږو.
یو شمیر لویدیځو رسنیو هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبراتورو کې د بې مخینې پرمختګ په اړه راپورونه خپاره کړي دي. نیویارک ټایمز ورسپانې لیکلي چې د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ په مشروط ډول له طالبانو سره د سولې د هوکړې لاسلیک تصویب کړی دی. خو دې ورسپانې لیکلي چې دا هوکړه به هغه مهال لاسلیک شي چې طالبان د روانې میلادي میاشتې په وروستیو اوو ورځو کې خپله ژمنه د تاوتریخوالي د ازمایښتي کموالي په اړه ثابته کړي. نیویارک ټایمز همداراز ویلي کچېره طالبان خپل ژمنه عملی کړي او د سولې هوکړه د امریکا او د ډلې ترمنځ لاستیک شي، امریکا بل افغانستان په تدریجي ډول د خپل سرتیرو استل پیل کړي او د طالبانو او افغان سیاسي مشرانو ترمنځ به مخامخ خبري پیل شي. نسیم شفق، ازادي رادیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په چین کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شمیر په زیاتېدو دی او ګڼ نور کسان هم په دې وژون کې ناروغۍ اخته سوي دي. یوازې په تیرو 4 ساعتونو کې په چین کې په کورونا وایرس 9 کسان نور هم مړه سوي دي. فرشته جلرزی د موضوع تعقیب کړي په استودیو کې راسره ده. فرشته جانې، وضعیت څه دی په چین کې او خصوصا په ووهان ښار کې؟
تکه څنګه چې تا وویل سالی، په چین کې د روغتیا ملي کمیسون پرون دغه د 4 ساعتونو ارقام خپروي. دوی پرون وویل چې په 4 ساعتونو کې 9 کسان چې په دغه ویروس باندې اخته و مړه سوي دي. په چین کې د کورونا په ویروس باندې د اخته کسانو شمیر اوس په 4,000 باندې اوښتی دی. خو د ازادي راډیو د خبرونو د مرکز او د یو شمېر نړیوالو خبری رسنیو په رپورټونو کې داسې لیدل کیږي چې د نویو پیښو په شمیر کې نن دوهمه ورځ ده چې دا نه دي زیاتې سوي. د تازه پیښې 2015 نو په چین کې لا هم د نړۍ 22 هوایی کرښو یا هوایی شرکتونو چین ته خپل پروازونه له سره بند کړي دي او د اوهان شار ته د مسافرو پر تګ راتګ، د سیلانیانو پر تګ راتګ، د نړیوالو هوایی شرکتونو د پروازونو پر تګ راتګ باندې بندیز دی. او د چین حکومت په 500 ساعتونو کې په آینده کې د دغو وروستیو 4 ساعتونو ارقام هم خپره کړي.
بل افریشدان د روغتیا نړیوال سازمان هم په دې اړه یو غونډه کړې و چې د ځینو اقداماتو په اړه دوی خبر کوي. په دې غونډه کې څه پریکړې او څه خبرې شوي؟
و دا مهمه خبره ده. په جنیوا کې پرون د روغتیا د نړیوال سازمان غونډه پر دغه مسله باندې او دغه سازمان مشر تدروس ګبریس پرون پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې د کورونا ویروس لامل له متوجه خطر سره ګډه مبارزه وکړي. هغه ویل چې کورونا ویروس په اوس وخت کې نړیوالو ته تر تروریستی اعمالو ډیر زیات تهدید پیش کړی دی. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر پرون په خپل غونډه کې پر نړیوالو خلکو نړیواله ټولنه باندې غږ وکړ چې د دغه ویروس د خپرېدو مخنیوي وکړي او پر حکومتونو یې دا غږ وکړ چې د قرنټین سوو اطباو او د قرنټین سوو شهرونو یا هغو مرکزونو چې هلته خلک د دغه ویروس له خطر سره مخامخ دي څارنه او پالنه وکړي. د ویل چې اوس په ټولو نړۍ کې د کورونا په ویروس باندې د اخته کسانو شمیر تر 15,000 اوښتی دی چې 4,000 یوازې په چین کې دي.
تاسو د قرنټین یادونه وکړه. د هغې جاپاني بیړۍ په اړه معلومات راکړي چې ځینې کسان پکې د کورونا وایرس د اخته کېدو له بیرې قرنټین سي وو. په دې برخه کې پرمختګونه څه دي؟
و دغه بیړۍ به د فبروري د میاشتې تر 19 نیټې پورې په قرنټین کې وي. په بیړۍ کې په ډایموند پرنسس نومیږي دغه بیړۍ. په دې کې 3,200 کسان سپاره وه او د وروستیو رپورټونو پر اساس پینځاویا کسانو چې دوی باندې د ماینه سوي ده د کرونا په ویروس باندې د اختکیدو مسله ثابته سوي ده. د نړیوالو خبری رسنیو په حواله دغه بیړی بچی غوښتل چې جاپان ته ولاړ سي په اوبو کې پاتې یلته به قرنطین وي، او د اوکراین حکومت ویلي دي چې په دغه بیړی کې د دوی دوه اتباع و چې هغوی په کرونا ویروس باندې اخته دي. د دوی ازموینه مثبته راوتلې ده. دوی اوس هڅه کوي چې د دغه دوه کسانو سره څرنګه معامله وکړي، اوکراین ته بوزي او که په بیړی کې پرېږدي د فبروري تر 19 پورې په قرنطین کې. خو سالی بیرته کراسوه د نړیوال د روغتیا د نړیوال سازمان د مشر خبرو ته د دوی خبرې پرون مهمې وکړې. هغه دا و چې په ټوله نړۍ کې د کرونا ویروس له امله د تلفاتو شمیر 2% دی، په سلو کې 2 دی. او د وویل چې د کرونا ویروس د ټولې نړۍ لپاره سخت خطر متوجه کړی.
ډیره مننه له فرشتې جلال زی څخه مو د کرونا ویروس له کبله د مړو د شمیر د زیاتېدو او نورو اقداماتو په اړه واوریدل.
آزادي رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون وای نن تر غرمې وروسته به یوازې په مرکز کې هغه رای له سره وشمرل سي چې د ځنګړي تفتیش پریکړه یې سوې ده. فیروزی عزیزی دا موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات له دې څخه ورو.
ډیر زیاته مننه سالی صاحب، سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټول قدر منوریدونکو ته. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن له هغو رایو ځانګړی تفتیش کوي چې پر سر یې د انتخاباتي ټیمونو ترمنځ لانجې وي. د دغه کمیسیون یو ویاند میرزا محمد حق پرست د چهارشنبه په ورځ یعنی نن ازادي راډیو ته وویل چې د شکایتونو کمیسیون له لوري ورته د سپارل شویو پریکړو ډیری برخه مرکز پورې اړوند دی او دوی نن یوازې په مرکز کې دغه بهیر پیلوي.
دغه تر ډیره بریده پوری د فیصلې په مرکزی دفتر پوری اړوند دي. اما کېدای شي چې موږ په یوشت ولایتونو کې تقریبا چې تر اوسه تر ډیره بریده دا مشخص نه دی، موږ تفتیش به شماري تر سره کو. خو عملا په مرکزی دفتر کې بنن دا ویژه تفتیش فایل سی.
د دغه کمیسیون په خبره نن له غرمې وړاندې د شکایتونو کمیسیون له رهبرۍ سره یو ناسته لري چې په هغه کې به هغه موارد له ټاکنیزو کمیسیون نه ورته چې مبهم دي واضح سي، او همدارنګه هغه چې د ټاکنیزو کمیسیون له لوري البته دا هغه موارد دي چې د ټاکنیز شکایتونو کمیسیون له لوري هم له موږ سره شریک سول. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د شکایتونو کمیسیون له لوري په وو سپارل سویو پریکړو کې راغلي چې له 1,000 مشکوکو رایو څخه 10% او همدارنګه له 1,212 رایو څخه یې بیا 15% ټاکلې چې باید دا مخکې ونه واخیستل سي، او همدغه رایې یا همدغه شمیر رایې ځانګړي تفتیش ته تللې دي. مخکې تر دې د یو شمېر ټاکنیزو ډلو لخوا د شاوخوا 300,000 رایې په اړه جنجالونه موجود وو، او د دوی غوښتنه دا وه چې دا رایې باید له سره وشمېرل سي. له دې سره د دولت جوړونکي ټاکنیزې ډلې ویان رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنو کمیسیون ته خپل څارونکي استولي چې له دې بهیر نه دوی نظارت وکړي. ښاغلی مراد وایي چې دواړه ټاکنیز کمیسیونونه باید په خپل ټاکلې موده د بهیر پای ته ورسوي او وروستۍ پایلې دې له خلکو سره شریکې کړي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نه هیله ده او غوښتنه موجودی دا چې د خپل ټاکلي وخت په لړ کې دغه تفتیش پای ته ورسوي او د انتخاباتو نهایی نتیجه د افغانستان له خلکو سره شریک کړي. که څه هم چې د انتخاباتو کمیسیون وایي چې اقلا 2 اونۍ وخت به دغه مرحله ونیسي، اما موږ وایو چې که چېرته په خپل وخت وشي او لا د مخه دغه مسئله او دغه پروسه خلاصه کړي، نو دغه وضعیت چې د سرګومۍ دی په وطن کې دا به
البته موږ هڅه وکړه د ولسمشۍ انتخاباتو د یو بل مخکښ ټیم ټاکنیز یا ټاکنیزې ډلې البته د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ټاکنیز ډلې ثبات هم او همګرایي یا همپالنې ډلې نظر هم ولرو خو ونه توانېدو. اما پر اتلونکو سرویسونو کې به خامخا د غوی نظر هم لزان سره ولرو. همدارس پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه ټینګار کوي چې دواړه کمیسیونونه د پوره شفافیت دا پروسه پای ته ورسوي تر څو د ټاکنیزو ټیمونو تر څنګ د افغانستان د خلکو قناعت هم حاصل سي. بلې سالی صاحب
ډېر مننه. د فیروزی عزیزي په راپور کې مو وردل چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي نن ماپښین به یوازې په مرکز کې هغه رایې له سره وشمارل سي چې د ځانګړي تفتیش پریکړې سوې ده. د خوست او پکتیا قومي مشران وایي چې افغان حکومت د نوي مالي کال په پرمختیایي بودیجه کې د دوی ولسوالیو ته هیڅ پام نه دی کړی. دوی د خپلو حقونو غوښتنه کوي او خبرداری ورکوي که غږ یې ونهاورېدل سي نو لاریونونه به وکړي. په دې اړه مو راپور درلود خو متاسفانه چې په خبرونه کې وخت ورته پاتې نه سو.
جوان
آزادی خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
د ازادي رادیو غرمنی خبرونه اوري. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو افغان ولسمشر ته ویلي چې طالبانو د تاوتریخوالي د زیات او مداومه کمښت وړاندیز کړی. پومپیو پرون ماښام افغان ولسمشر اشرف غنی او جای رئیس عبدالله عبدالله له دې پرمختګ خبر کړی. افغان ولسمشر پر بیګا پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د هر کلي وړ پرمختګ دی او خوښ یم چې د سولې په اړه زموږ اصولي دریځ د ثمر ورکولو په حال کې دی. زموږ اساسي هدف د بې معنا وینې تویونې ختمول دي. د سولې ولسی حرکت کاروانونو په زابل او کندوز ولایتونو کې د سولې په ملاتړ لاریون وکړ. دغه حرکت په خبره په دغو ولایتونو کې دوی له دینی عالمانو، فعالانو او مخورو سره هم د غربند پر موضوع خبرې کړې دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي نن له غرمې وروسته به یوازې په مرکز کې هغه رایې له سره وشمیرل سي چې د ځانګړي تفتیش پریکړې سوې ده. د دغه کمیسیون یو ویان میرزا محمد حق پرست نن ازادي راډیو ته دا خبره وکړه. د چین د روغتیا ملي کمیسیون تایید کړی چې د کورونا وایروس له امله د وژل شویو کسانو شمیر 1,113 تنو ته رسیدلی. په دې وژونکو ناروغۍ د اخته کسانو شمیر هم 4,463 تنه شودل سوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشۍ ټاکنو لپاره د دیموکراتانو ګوند د نننه انتخابات پرون په نیو همشایر کې وسول. برني ساندرز تر خپلو ټولو سیالانو مخکې بلل سوی او د آذربایجان پولیسو تر شلو زیات سیاسي مخالفان او خپلواک کاندیدان نیولی دي. نیول سوي کسانو د آذربایجان د وروستیو پارلماني انتخاباتو پر نتیجو چې نړیوالو تړونکو هم ورباندې انتقاد کړی و اعتراض درلود.
د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واوریدل دي او نور خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانل وستلای سي چا درس دي ازادي رادیو دات کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی کتا سیم فیسبوک کاروي کول سي چې د ازادي رادیو فیسبوک پانه د سره خوشي لایک کړي. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولي. د فیسبوک پانی ادرس مو دي facebook.com/ازادي رادیو. کله انټرنیټ اسانتي لري کول سي چې موږ اوسنۍ خبرونه په ژوندۍ بڼه او تاریخ خبرونه په سپتي بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ azadiradio.com پیدا کړی. د خبرونه په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان 19 پروګرام خبري چې د نشي موادو د کرکیلی کارونی او کاربر پر زیانونو پکې بحث سوی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد النافی همت یم او تاسو ته د زهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې لنشي مواد او مسکرات سره د مبارزه عالی کمیسون تر دوه کلن ځن ورسته غونډه وکړه. په خبرونه کې